دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبری سات کې مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، په دې غړی کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
پښتونخوا جمهوری اتحاد د صوبائی حکومت د ایکشن ان ایڈ سیول پاور آرڈیننس نومي قانون پر جمهوریت او بشری حقوقو د حمله په معنا بللی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشل د روانې میاشتې په 20مه د حکومت خلاف د ازادي مارچ اعلان کړي او د عراق وزیر اعظم د مسایل شانو غوښتنې سمې بللی، خو ور باندې د آرام اوسېدو حق کړي. تفصیل: پښتونخوا جمهوری اتحاد حکومت له لوري په صوبه کې د امنیتي ادارو او پوځ د واک غځون کې لنډمهاله قانون د نافذولو غندنه کړې. د بیلابیلو ملت پالو ګوندونو او غورځنګونو د اتحاد مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل، د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نوم لنډمهاله قانون په جمهوریت او بشري حقونو د حملې معنا لري. د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپا او مشال ریډیو ته ویل
دا د جمهوریت او د جمهوری ادارو معنی یو حمله ده. دا قانون چې دی او دا مونږه اس صورت کې نه برداشت کوو. پښتونخوا جمهوری اتحاد دا فیصله کړې ده چې مونږ به د دې خلاف سیمینارز وکړو، چې آی کې به ټول اپوزیشن پټه به موږ راغواړو، نور سیول سوسایټي به موږ راغواړو.
د اگست په 15مه د خیبر پښتونخوا گورنر دا قانون چې له 2011 راهیسې په قبایلو کې نافذ وو تر ټولو صوبې وغځو. د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال ساجد مومند د تیرې میاشتې په 21مه ویلو چې پوز دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاروي او ولس ورڅخه هیڅ نه اغېزمنېږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي په بلوچستان کې د حقوقو سرغړونې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده. کمیشن د اکتوبر په 2مه د بلوچستان په اړه په تازه رپورت کې د امنیتي ادارو پر پراخ واکمن نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ورکولو عمل مخه ونیسي. د روکو بلوچانو د سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل، زرګونه بلوچان روک دي چې پکې درې نیم سوه ښځې او شاوخوا 500 ماشومان هم شامل دي. د صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د د حکومت د کمیشن د رپورت موندنې او د بلوچ تورونه رد کړي. د امنیتي ادارو د کارونو دفاع وکړه او زیاتوي چې کمیشن دی د وسلوالو لورې د حقونو سرغړونې هم وسیړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم له حکومت غوښتي چې په میرعلي کې د دوو دوکانونو د لوټلو او سوځلو پیښې پلټنه دې وکړي. پرون په بنو او میرامشا کې د خبري غونډو پر وخت د ټولنې مشر اسدالله شاه وویل چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې مخپټو کسانو له دوو دوکانونو نه سامان تښتولی او بیا ورته اور لګولی. د تنظیم غړو وویل د سیمې کاروباریان تحفظ غواړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 20مه د اسلام آباد پر لوري د لاریون او هلته د حکومت ضد احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړي. نوموړي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، ناسته باید د حکومت تر رنګولو پورې روانه وي.
د جمعیت علماء اسلام د مرکزی مجلس عامله غونډه کې موږ دا فیصله وکړه چې د اکتوبر په 20مه نیټه بعد اسلام آباد طرف ته مارچ شروع کوو. دا به ازادي مارچ وي او د ټول ملک نه به قافلې یاد خاطر روانېږي. موږ د زر پاڅېدو په نیت اسلام آباد ته نه یو را روان او دا حکومت به له واکه لرې کوو.
مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد ناستې نیټې اعلان په داسې وخت کړی چې په تیرو دوه ورځو کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پلاوی ورڅخه تر نومبر د احتجاج ځنډولو غوښتنه کړې. اخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي له صوبې څخه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی احتجاج ته ورتګ ته نه پرېږدي. محمود خان دا خبره پرون د شانګلې په بشام کې جلسې ته په وینا کې وکړه. په سواد کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر او د اپوزیشن د یو شمېر نورو ګوندونو سیاستوالانو د اعلی وزیر د بیان غندنه کړې. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. په کوټ کې د سرکاري کالج زده کوونکو مشر تور پورې کړي چې تعلیمي بورډ د امتحانونو په نتیجو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت د بورډ د کار او توپیري چلند په اړه پلټنې وکړي. د کوټ د پوسټ ګریجویټ کالج مشر ظفر الله خان وزیر وایي د بورډ کارکوونکي لوړ پوزیشنونه په پیسو خرڅوي. د کوټ د تعلیمي بورډ مشر الیاس افریدی وایي د تورونو پلټنو لپاره کمیټه جوړه کړې. ملګری ملتونه وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 14,000 افغانان له ترکیې ایستل شوي او هیواد ته لېږدول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر 3مې پورې 14,900 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول شوي دي. د عراق وزیر اعظم وای مظاهرچیان سمه غوښتنه لري چې رشوت باید ختم کړل شي، خو دا وروستۍ ناکراری خندنه وکړه چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي. وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د مظاهرې ریاست تا تاوان رسون کې وبللې. نن پر ټلویزیونی وینا کې نوموړي ولسته ویل چې د ستاسو غوښتنه اصلاحات او د رشوت خلاف هلې ځلې دي چې موږ ته رسیدلې دي. نوموړي ویل د رشوت مخه نیول او د ځوان کول د راتلونکي په اړه د ستاسو اندېښنې پر ځای دي چې حکومت به د هرې جایزې غوښتنې په وړاندې مثبت عمل وکړي. نوموړي ویل حکومت به تشې وعدې نه کوي او نه به هم د مسلو لنډمهاله حل دوی تک دي، خو له ولس نه یې خواست وکړ چې پرم نه دی اوسي. په بغداد او نورو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر لږ لگا یو دیشو تر رسیدلې او سوار لس سره نور پکې جوبل دي. په وژل شو کې دوه پولیس اهلکار هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوکرین ته د 9.2 میلیون ډالرو برابر د پوځي سامان د ورکولو منظوري ورکړې. په دې کې د ټینکونو ضد د نړۍ تر ټولو وژونکي میزایلې شاملې دي چې د روس پلوه بیلتون پالو خلاف په خپله دفاع کولو کې د یوکرین مرسته وشي. د اکتوبر په 3مه له منظور شوي تړون سره سم یو نیم سل جیولن میزایلې او لس دستګاوې به یوکرین ته ورکول کېږي. دا برسیره له هغو 210 توغندیو او 9 دستګاو ده چې 2013 په اپریل کې یوکرین له امریکا نه اخیستي وو. امریکایي او یوکرینی چارواکو ویل چې جیولن میزایل یوازې د سختې جګړې پر وخت استعمالې دي شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې سره به د یوکرین دفاعي صلاحیتونو کې مرسته ونه شي بلکې بجټ به اغیزمن شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس تکرن صوبه او د موسم حال لسی را ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.2 روپۍ 1.5 پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ 50 پیسې او په 1.2 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 2.5 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په یورو په 95 پیسې غسل کیږي او په یورو په 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم شل، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 26 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
پښتونخوا جمهوری اتحاد په صوبه کې د هغه لړمحالي قانون نافذول غندلی چې ورسره د امنیتي ادارو واک پراخیږي. حکومت وایي قانوني وازي د مشکوکو وسلوالو پر ضد کاروي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په بلوچستان کې د حقوقو سرغړونې دوام لري. حکومت د کمیشن رپورت موندنې ردوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان وایي حکومت دې په میرالی کې د دوکانونو لوټلو او سوځلو پلټنې وکړي. د جمعیت علماء اسلام مشر وایي د اکتوبر 18 څخه د حکومت ضد لاریون پیلوي. خو د پښتونخوا اعلی وزیر وایي د قبایلو زده کوونکي وایي حکومت دې خپل ژمنه پوره کړي او ورته د طب او انجینرۍ په پوهنځیو کې ځانګړي څوکۍ زیاتې کړي. په عراق کې په حکومت ضد مظاهرو کې د وژل شویو شمیر 1.5 ته رسیدلی. د خوست، پکتیا او پکتیکا کوچیان له حکومت د ژوند اساسي اړتیاو پوره کولو غوښتونکي دي.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ دی.
د مالو د بنګانو یو ډنډ مغه کې وښکې.
شنن یو تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. پښتونخوا جمهوری اتحاد د حکومت له لوري په صوبه کې د هاغه لنډمهالي قانون د نافذولو غندنه کړې چې ورسره د امنیتي ادارو او پوځ واک پراخیږي. د بیلابیلو ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو د اتحاد مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د جمهوری او بشري حقوقو ضد دی. د چارواکو په چارواکي وایي چې دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاریږي. غلام غوث له پیښوره.
په دغه اتحاد کې د شامل قومي وطنګون صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي یاد قانون د بنیادی بشري او آئینی حقوقو سره په ټکر کې دی او په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی.
دا موږ ګڼو چې دا د جمهوریت او د جمهوری ادارو معنی یو حمله ده دا قانون چې دی او دا موږ اس صورت کې نه برداشت کوو پښتونخوا جمهوری اتحاد دا فیصله کړی دا چې موږ وا د دې خلاف اویرنس پیدا کول لپاره سیمینارز وکړو چې ای کی ټول اپوزیشن پټه وبنا کوو نور سیول سوسایټي وبنا کوو د انساني حقوقو تنظیمونه وبنا کوو
خو له مومندو څخه د تحریک انصاف غړي او د سرحدونو د چارو د کمیټې مشر ساجد مومند د سپتمبر په 21مه مشال ریډیو ته ویلی وو چې پوز د قانون د ضرورت په وخت کې کاروي او دا قانون د عامو خلکو په ضد نه کارول کیږي خو بل خواته د ملت پالو غوندونو د خبري وندې پر مهال په پیښور پریس کلب کې د پیښور پونتون د سیمایزو چارو د مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د هغه خلکو आवाजونه چوب کول دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ لپاره آواز پورته کوي
دی دا نو غوړی چې خلک چې د معمولی आवाज ورو وسیزکا پابندیاں چې دی په هر چا لګیدل دی او د دې مطلب دا دی اډینس چې د خلکو جبو باندې تالی ولګي خلک وردن نه کی سیاسي انتقام تی والی هر سړی چې حق د بار خبره کوي دا آئینی جمهوریت پاکستان کې کوم دی داغه خاتمه کوشش دی په بیک ډور باندې
د عوامي ورکرز ګوند صوبایي مشر او وکیل شعب خټک وایي په 2011 کې دغه قانون د ترګرو د نیولو لپاره جوړ کړی شوی وو خو شعب خټک وایي د امنیتی ادارو په وینا د کامیابو پوځي عملیاتو رستو او قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو رستو دا محل د دغه ډول قانون د عملی کولو هیڅ جواز نه جوړیږي
د فاټا کې چې 2011 کې د کوم ځانته پاور زغستی و هغه پټول صوبه باندې نافذ کړو پټول پښتنو نافذ کړو یو قسم ته نو د دې سره خو زدا سي غنم چې په موجوده وخت کې پښتنو د لپاره خصوصا یو ډیر لوی خطر چې داغه مخکې پرته ده داغه د ژوند داغه د روزګار داغه د خبرو اترو کولو د ازادۍ چې سمره دي قانوني آئینی چې دا قانون نافذ شوه د دې صوبې د اورډیننس لاندې ده او په دې صوبه کې اپلیکیبل ده خو په دې کې یو شک داسې موجود ده چې کایو کس داسې وی چې مشکوک وي او د دې قانون لاندې هغه قابلیت گرفت وي نو هغه په پاکستان کې ارزه کې وي نو هغه به ادارې نیول شي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سپتمبر په 13مه نیټه په خبر کړی شوی یو راپور کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس عملی کولو ته بیا د سره کتنه وکړي او په پیښور های کورټ کې هم په دغه قانون باندې نیوکی شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د بشری حقوقو په موضوع کې پاتې کېږي د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په خپل تازه راپورټ کې په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو پر پراخ واک نیوکی کړی دی کمیشن د اکتوبر پر 2مه په راپورټ کې ویلي چې ملکی حکومت دی د خلکو ژوند او مال خوندي کړی په راپورټ کې پر امنیتی ادارو تور پر شوه چې د بلوچستان د سړیو ترڅنګ خځې هم تر گرفتاری وروسته ورکی کړی دی د بلوچستان چارواکو د راپورټ موندنې او تورونه رد کړي بشیر ګواخ معلومات لري
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د اکتوبر په 2مه د بلوچستان پاړه په یو ریپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د امنیتی ادارو په لاس د خلکو غیبول باید ودرېږي په ریپورت کې د داسې یو قانون جوړولو غوښتنه شوې چې د خلکو په غیبولو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکول یقیني کړي په ریپورت کې راغلي چې په دې صوبه کې د سړو ترڅنګ ښځې هم غیب کړل شوې دي د غیب کړل شوو بلوچو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل د امنیتي ادارو لخوا د نیول شوو بلوچ میرمنو نمونه د غیبېدلو نیټه او ځای په اړه چارواکو او عدالتونو ته معلومات ورکړي دي
دا خزه پورته کړي دي مخکې ډېره بوکتی او کولوشا مطلب مریان او بوکتیان پورته کړي وو سندای کوټ کې د دې پټیشن هم جمع کړي دي مطلب خزه تقریبا اوس درې نیم سو پورې رسیدلې دي مطلب بلوچستان مختلف ځایو سره ماشومان هم تقریبا 500 ماشومان هم د دې سره دا اوس نیمه نه هغه جلا خبر دی لیکن دوی ته موږ هر شی سپریم کوټ کې امر کړي دي هغه د باغت د غوایان استه
ماما قدیر بلوچ له 13 کلونو راهیسې د غیب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره په بیلابیلو مظاهرو کې برخه اخلي او لیستونه یې جوړوي هغه په دې اړه د عامه پوهاوي زیاتولو لپاره له کوټې څخه اسلام آباد ته پیدل هم تللی وو نوموړی دا کوي چې ټول غیب کړل شوي بلوچان 24000 کسان دي حکومت دا شمیر تر سلو کم خی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د بلوچستان پر حکومت غږ کړی چې که پر کوم نیول شوي کس د څو تور وي نو هغه دې د غیبولو په ځای عدالت ته راولي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر زیولا لنګو د اکتوبر په درېمه وشال ریډیو سره خبرو کې د امنیتي ادارو لکاره دفاع وکړه. ایف سی ځواکونه چې د ترهګرو پر ضد کار روایي وکړي نو بیا پرې تور پورې شي چې له بشري حقونو سرغړونه کوي. د بشري حقونو ادارې د ترهګرو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونه وغږیږي. ایف سی والا خو یوازې ورځ دوو لپاره خلک پورته کوي، ترهګر خو یې وژني. ځینې وخت د جنگ په وخت کې ځینې کارونه وشي، ترهګر چې ترهګري کوي نو په هغه وخت کې داسې نه شي کېدی چې موږ د ایف آی آر وکړو، داسې خو به زموږ نور خلک ووژل شي. زیولا لانګو د هغو بلوچ وسلوال وړلو خبره کوي چې له پاکستانه د بلوچستان ازادۍ لپاره جنګیږي. ایف سی ځواکونه د دې ډلو خلاف عملیات کوي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د اکتوبر په دوهمه خبره کړې رپورت کې د ایف سی ځواکونو په پراخه اغیز نیوکې کړي. دوی ویلي چې په صوبه کې په ډېرو شیانو کې د امنیتي ځواکونو مداخلت د صوبایي حکومت واک کمزور کړی دی. دوی په رپورت کې موندلي چې امنیتي ادارې د سکرو له قانونو څخه پیسې اخلي چې د ځایي کاروباریانو په وینا قلنګ دی، خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر زیولا لانګه وایي ایف سی ځواکونه په خپل سر کار نه کوي او که کوم افسر له چا پیسې اخیستي معنا یې دا نه ده چې ټول ایف سی ځواکونه بد دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان وایي حکومت دې په میرالی کې د شپې مهال د دوکانونو لوټلو او سوځلو د پیښې پلټنه وکړي. د سازمان مشرانو پرون په میرامشاه او بنو کې تر خبري غونډه وروسته مشال راډیو ته ویل له مودې راهیسې پټمخي کسان شپې مهال د دوکانونو تالی ماتوي او سامانونه ورڅخه وړي. چارواکي د پیښو د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولو ډاډ ورکوي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم پرون خبری غونډه پر مهال دولت ناغوښتنه کړې چې د دوی اقتصاد ته تاوان ورکول او عناصر مخه ونیسي. دوی تور پرې کوي چې میرعلي بازار کې شپې مهال په وسله بار مخپټو دوه دوکانونه لوټلي او پس یې اور ورپورې کړې. د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه خبری غونډه پر مهال وویل
شپې په 12:30 بجې باندې 12-13 کسونه معلوم نه کوم پوشر سي سلام ته وی قیمتي سامان دا لپټاپینا اونرا دا غوړي وو اړ دې کونتا ير ور کوي او چوکي درون از موجود وي خو چوکي درون سره اسلحه نشته. امیرلی کیم سره په نږدې یا شې امیرلی بازار پرتا پدېشه یو کاروباری سړی تا تحفظ نشتا امن نشتا ټارګټ کیلینګ وفتا دا امیش خال کې تخلي صرف دا تکلیف ور کول وی چې دی کیرینا مسمار کړل دی بازورینا مسمار کړل کنا رښتیا میشتا امن ورکاو ا دې وکی دا تحقیقات وشي.
د ځوانانو تنظیم یو بلغړ نور اسلام دا وړو وایل دغه ګام دوی د وزیرستان په اقتصاد گزار غنی
کیم کوم چې په شیبوندې ځانې ترول وړي دې هغه دې پر کاروبار نړیوالي وی بد قسمتي دغه دو چې فوج او وزیرستان ته د امن دې پر لا شلا دا خو ځادي کوي په نړۍ چارې شې انوال دا د نیرلی نیرنشاه او د نړۍ چې د وزیرستان ته در په دوی نه دي دا بالکل د بلډوس کړي وی او په چار خدا وا چې حکومت مشتا جوړ کړي وا یې خلک په خپل توختادي او خپل په خپل شیبوندې دې درول کوشش کو دا د ګردا او یا چې لکیم د وزیرستان د امن خلاف خلک دي هغه اچ لګیا دي په کاروبار باندې حمله کړی دو.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی پلاټن کړی چې د شپې مهال څنګه دوکانونه سوځول کیږي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ادارو لخوا مکمل کوشش کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د رواني میاشت لويشتمه څخه د حکومت ضد لاریونو په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته پر داسې مهال وکړ چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ورڅخه د نومبر تر نومبر د احتجاج ځنډولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي وایي دواړه ګوندونه جمعیت علماء اسلام د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره کاروي، خو د جمعیت سیاستوالان وایي مسلم لیگ او پیپلز ګوند ورته په احتجاج کې د ګډون ډاډ ورکړی. احمد الله، اسلام آباد.
د اکتوبر په درې منیټه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته مولانا فضل الرحمن وویل اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره متفق دي چې موجوده حکومت د جعلی انتخاباتو په نتیجه کې په واک کې راغلی دی او ټولو په 25 جولای 2013 کال کې شوي انتخابات پر ردولو سره بیا له سره د پاک او شفاف انتخابات کولو غوښتنه کړې ده. د نوموړي وینا وه د جمعیت علماء اسلام د مرکزي مجلس عامله غونډه کې موږ دا فیصله وکړه چې د اکتوبر په وشتمه نیټه به د هند تر انتظام لاندې کشمیر اوسیدونکو سره د یووالي لپاره مظاهرې کوو او همدغه مظاهرو سره به د اسلام آباد طرف ته مارچ شروع کوو. دا به ازادي مارچ وي او د ټول ملک نه به قافلې یاد خار ته روانېږي او ډی چوک ته به ځان را رسوو. موږ د زر پاڅېدو په نیت اسلام آباد ته نه یو را روان او دا حکومت به له واکه لري کوو. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ترمنځ شوي ملاقات وروسته احسن اقبال رسنیو ته ویلي وو د دوانو ګوندونو پلاوی بالا مولانا فضل الرحمن سره ویني او په دې به راضی کوي چې مارچ د اکتوبر په ځای په نومبر میاشت کې وکړي چې د دوی کارکونان پکې هم په پوره تیاری سره ګډون وکړي. د اکتوبر په دوه منیټه د پاکستان مسلم لیگ نون پلاوی او د اکتوبر په درې منیټه د پیپلز ګوند پلاوی د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ کې د مولانا فضل الرحمن سره په اسلام آباد کې ملاقاتونه وکړل. د جمعیت علماء اسلام یو مشر اکرم خان دورانی پرون د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوانو ګوندونو آزادی مارچ کې د غډون کولو یقین دهانی ورکړی دا. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په راتلونکو اونۍ کې د خپل ګوندونو د سنټرل ایگزیکټیو کمیټیانو غونډه را بللې دي چې پکې به په مارچ کې د غډون په حواله سره فیصله کوي. د مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارچ په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشق قوان په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مولانا سره سیاست شروع کړی دی او د نوموړي په ذریعہ د مدرسو غیر سیاسي زده کوونکو د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالول جمهوریت نه بلکې د افسوس وړ مقام دی. د نوموړي وینا وا اپوزیشن ګوندونه چې خپل ترمنځ رښتیا نه وای نو هغه به اولس ته رښتیا وای. د دوی خپل منځي نه اتفاقی د دې خبرې ثبوت دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د خپل سیاسي ګټو لپاره د مولانا فضل الرحمن اوګه استعمالوي نو نوموړي ولې په دې هرڅ نه پوهیږي.
د احمد الله پر رپورٹ کې مو د مولانا فضل الرحمن د احتجاج په اړه واوریدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي دي له صوبې څخه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی احتجاج ته ورتګ ته پرېنږدي. جمعیت او د اپوزیشن د یو شمېر نورو ګوندونو سیاستوالانو پرون د شانګلې په بشام کې د اعلی وزیر محمود خان د څرګندونو غندنه کړې او دا یې غیر ذمہوارانه بللې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان بشام کې اولس ته خپل وینا په دوو برخو کې کړې چې پکې دوی په اردو ژبه کې ویل چې موجوده حکومت مضبوط ده او دوی به چرې هم د مخالف ګوندونو احتجاج ونه مني. دوی په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام لخوا په اسلام آباد کې ناستا او احتجاج پاړه ویل. زدا ویل غواړم جمعیت علما اسلام والا چې واوري چې کومه درنه او بندیزونو خبره کوي ورمه خو تاسو کې همت نشته چې اسلام آباد ته لاړ شئ. خو بیا هم که تاسو ځئ نو د خیبر پختونخوا څخه به تاسو پرې نه دو. د جمعیت علما اسلام ضلع سوات مشر اسحاق زاید وای چې دغه غیر ذمہ دارانه بیان دی او دوی به د خپل مشر په حکم هر قسمه احتجاج کوي.
دی وخت د ټولو سیاسي ګوندونو هم دغه مطالبه ده چې وای دا موجوده حکومت چې دا سلیکټډ حکومت ته دا ټولې پارټي به د کې شریکیږي ان شاء الله. موږ به اسلام آباد ته بزوم کده موږ منه کوي او موږ باندې نو دا برزه د پارټي ډیر زیات مشکل شي. نو لہذا دومره یو ذمہ دار سره چې صوبې وزیر اعلی دومره یو نه اهلی که هغه ښکاره کوي او هغه داسې قسم الفاظ استعمالوي.
د وزیر اعلی په دغه وینا چې اسلام آباد ته به د احتجاج لپاره تونکي سیاسي کارکنان په زور منع کوي د سیمې نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم غندنه کړې او دغه یو غیر جمهوري عمل ګرځولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلو زده کوونکي وایي که حکومت ورته د طب او انجینرۍ په پوهنځیو کې ځانګړي څوکۍ زیاتې نه کړي او یا یې ورته د آزادې سیالۍ له لارې د داخلي اجازه ورنه کړه نو احتجاجونه پیلوي. دا خبره دوی پرون له پشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. چارواکي وایي پر موضوع په وفاقي او صوبایي کابینو کې بحث شوی او د زده کوونکو ستونزه ور هواروي. د منور شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي که په میډیکل او انجینیرنګ کالجونو کې د دوی ځانګړې چوکۍ زیاتې نه کړل شوې نو د احتجاجونو لړۍ به شروع کړي. د قبایلی زده کوونکو د اتحادیې یو مشر ادریس خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې دوی 100 واره له حکومتي چارواکو سره وکتل خو مسله یې حل نشوه. نوموړی وایي
فاټا سټوډنټان دا سوچ یاغي په هر میډیکل کالج کې او په انجینیرینګ کالجونو کې خپل کوټا او مختص کوټا وا د هر ډیسټریک اصل لس سیټونه وو او د فاټا ریفورمز کې دا وعده شوی و چې کله مرجر وشي مرجر نه بعد بل لس کارو پوری د سټوډنټانو د کوټا هم برقرار ساتل وي او ور سره به دا کوټا ډبل کیږي. مطلب د هر ډیسټریک اصل لس سیټونو په ځای به شپږ ډیر سیټونه وي. او په دې مرغه هوکاله وشو فاټا ریفورم تر اوسه پورې هغه باندې هیڅ څه د عمل درآمد او امپلیمنټیشن نه دی شوی.
ادریس خان زیاتوي چې د ځانګړو چوکیو ترڅنګ د قبایلی زده کوونکو ته په کالجونو کې په آزاد سیالۍ یا اوپن میرټ د داخلي حق هم ورکړل شي. د پاکستان پیپلز ګوند په ورستي حکومت کې په قبایلی سیمو کې د یو میډیکل کالج، یو انجینیرینګ کالج او یو پوهنتون جوړولو منځوري ورکړې و. دغه کالجونه تر اوسه نه دي جوړ شوي، البته په کوهاټ کې یو پوهنتون جوړ کړل شوی دی. د دې پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر طاهر خان مشال ریډیو ته وویل قبایلی زده کوونکي ډېر ذهین دي خو موقع ورته ورکول پکار دي.
دی دین عام د غوسره کمپټیشن ځکه نشي کولی چې هغه کوم سکولونو نه کوم کالجونو نه تعلیم حاصل کړي دي نو هغه ډېر کیپبلټیز دومره نه ولې چې زه د فاټا یونیورسيټي وایس چانسلر یم او ما ته پته ده چې کوم الکان مونږ سره راځي نو مونږ سره خپل طرف نه ډېر لوی مهنت کوو نو هغه سټیج ته بیا ورو رسی قبایلی چې څومره سیمه ده د دې چې څومره سټوډنټس دي سره دی یو خو فیسونو کې رعایت وکړی شي بل دی ته چې دغه هغه مواقع ورکړی شي چې کوم زموږ عام دغه همیشه خښتي دي.
بل خو د قبایلی زلو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل خان وزیر وای چې دا مسله په پام کې ده او هڅه کوي چې په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د قبایلی زلو د زده کوونکو لپاره ځانګړي چوکۍ زیات کړي.
دا په کده په منستر سره په دې حواله باندې ویلي چې دا په ټبل کې دا کوټه چې کوم د سټوډنټس ولا ده دې باندې باندې سورز یو با کابینټ میټینګ شوی او ما ال کابینټ میټینګ کې موږ را لاسه په نوټس کې مدا خبر راوړل چې دې حواله باندې د فورن حکومت په اپشن اخته.
اجمل خان وزیر زیاتوي حکومت اجمن دي چې د دې مسلې د حل کولو ترڅنګ به د قبایلی زلو د پرمختګ په اړه خپل ټوله وعده سرته رسوي.
د کوټ د سرکاري کالج مشر او زده کوونکو تور پورې کړي چې تعلیمي بورډ د دولتي پر ځای د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکوي. د بورډ مشر وای وارلمخه پلټنې پیل کړي دي. د تعلیمي چارو سلاکار زیاوله بنګخ هم وای چې په دې اړه بجری وک خپلواکه کمیټه جوړه کړي. ممتاز بنګخ له کوټ.
د کوټ سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکو تور لګولې چې کوټ تعلیمي بورډ کې د سرکاري کالجونو پر ځای د بورډ چارواکي نجی کالجونو زده کوونکو ته په امتحانونو کې زیاتې نمبر ورکوي چې د دوی پر راتلونکي بد اغیز کوي. د کالج یو زده کوونکی محمد یوسف وویل چې دا سلسله د 100 کالو راهیسې را روانه ده. تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیاوله منګشت باید یو آزاد کمیټه جوړ کړي او پلټنې دی وکړي شي.
ټپر سره ماول اوپن کمپټیشن سره د شي میډیکل ولا حکومت ټپر دا را دي شي ما سره د ټول عمر وزیر تعلیم وزیاوله بنګشت نه شي ټول مخ مخکینی ماسره د کمپټیشن وکي کای دی معنی کمپټیشن وګټلو بیا خو بس پټولېږي چې ګورنمنت پور کې سشتانه دي او کمپټیشن ونه غټل د دې بلاټ شازي کې دي خپل یو میټینګ ارینج کی او غول پیپر دین چکرل شي مول دین چکرل شي سپته هولېږي چې د مول مار سویل کم رسی.
د کالج مشر زفلا وزیر هم د خپل کالج د زده کوونکو ګیله سمه ګرځولې او ویل چې دوی صوبایي حکومت او د بورډ واکمنو نه په یو لیک کې غوښتنه کړي چې د زده کوونکو ګیله دې لري کړی شي او د دې لپاره د بایټ کمیټه جوړ کړی شي.
درې څلور قسمه مارکینګ دلته کیږي او دی بورډ والا ټیک ټاک په دې کې انوالو دي پیسې خلی ځینو له خرڅيږي.
کله چې موږ د تعلیمي بورډ مشر الیاس افریدی سره خبرې وشوي نو دوی مشر ریډیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړي چې ډیر سر په خپل ریپورت وړاندې کړي.
د سیدا چې چا په خوخه باندې کمیټه نشي جوړه ده خو البته موږ خپل لیول باندې کمیټه جوړه ده ان شاء الله هغه خپل ریپورت موږ ته سبمټ کړي هغه ټول اېدا اېدو والا چې کوم کالج والا پیپر دي هغه چیک شي او څکه سمغه چې مبارې مطابق ریپورت سبمټ کړي.
ولی بل خو تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیاوله بنګش بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ډیر زر یو کمیټه جوړ کړي. دا کمیټه به پلټنې کوي چې ولې د سرکاري کالجونو زده کوونکو نمبر په امتحانونو کې کمی راځي.
مخکله مندا کوشش ته دا ولسی کمیټه جوړه کوو هغه دا ټول معاملات جانچ پړتال وکړي. تاسو سه واقعیت بار بار متمختر راځي نو ګورو سره څوک ورکی مطلب ملوث دي، آیا بورډ ملوث دي ورکی یا ټیچر ورکی انوال دي؟
کوار تعلیمی بورډ د کله نه جوړ شوی تر اوسه پکې د سرکاري کالجونو زده کوونکو په وړومبي لسو پوزیشنو کې یو پوزیشن هم نه دی ترلاسه کړی، چې له وجې د سرکاري سکولونو او کالجونو نه د زده کوونکو باور رسته ورځ کمیږي او د خو نمبرو لپاره زده کوونکي د نیجي سکولونو او کالجونو مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
په پیښور کې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پښتونخوا جمهوري اتحاد د حکومت لخوا په صوبه کې د امنیتي ادارو او پوځ سوا کسونکي لنډمهاله قانون د نافذولو غندنه کړې. د مختلفو ملت پاله ګوندونو او غورځنګونو د اتحاد مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل، د اکشن ان نیډ آف سیول پاور آرډیننس په نوم لنډمهاله قانون پر جمهوریت او بشري حقونو د حملې معنا لري، خو د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال مخکې ویلي چې پوځ دا قانون یوازې د مشکوکو وسله والو ضد کاروي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي په بلوچستان کې د حقونو سرغړونې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو ورکړو کولو لړۍ لا هم روانه ده. کمیشن د اکتوبر په 2 د بلوچستان په اړه په تازه رپورټ کې د امنیتي ادارو په پراخ وخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ورکړو کولو عمل مخه نیسي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر د بشري حقونو کمیشن د رپورټ موندنې او د قدید بلوچ تورونه رد کړي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د حکومت غوښتي چې په میرعلي کې د تودو قانون لوټلو او سوځلو لټنه دې وکړي. پرون په بنو او میرامشا کې د خبري غونډو پر وخت د ټولنې مشر اسدالله شاه ویل چې د ورځې مخکې په سیمه کې مخپټو کسانو له دوو دوکانونو نه سامان تښتولی او بیا ورته اور لګولی. ځایي انتظامي چارواکو د پلټنو ډاډ ورکړی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د اکتوبر 28 د اسلام آباد په لوري د لاریون او هلته د حکومت ضد احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی. په خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون د شاملې په بشام کې جلسې ته په وینا کې ویلي، له خیبر پختونخوا نه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی احتجاج ته ورتګ ته نه پرېږدي. په عراق کې د اکتوبر لومړۍ نیټې راهیسې د اداري فساد او بیروزګارۍ پر ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي نن مظاهرچیانو غوښتنې سمې بللې خو ورباندې د آرام اوسېدو
له ملیحې میرزاده څخه مو د خبرونو لنډیز واورېد. اسلام آباد ته ورځو. سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارېیې کې وایي، حکومت د اکتوبر میاشت لپاره د پېټرولو نرخونه په ځای ساتلو فیصله کړې، خو بل پلو یې د دې سره سم د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر 3.5 پیسې اضافه کړې. ادارې وړاندې کې ولس تر اوسه د حکومت د اصلاحاتو د پالیسۍ نه خبر نه دی چې حکومت څه پالیسۍ خپل کړې. او که څه هم د ادارو پرایویټ کول یو مهم کردار ادا کوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې حکومت به دا څنګه کوي. ادارې وایي بل پلو د بجلی په څانګه کې شفافیت لپاره د حکومت کوششونه ډېر کم په نظر راځي او دې څنګه کې د شفافیت یا درونتیا بغیر آمدن یا ګټه کول ګران کار دی. او هم دا شن چې د حکومت کارکردګي سم نه وي نو گردشي کرځي به نور هم سی واشي. د اردو ژبې ورځپاڼه نوې وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي، یو خو حکومت د بجلی په نرخ کې اضافه وکړه او د تیلو بجلی په نرخونو کې لږ هم اضافه د منافخورو لپاره د اضافي جواز جوړ شي او ښکاري داسې چې دا مافیا د حکومت عملداري د سر په خاطر کې نراولي. ادارې وایي د بجلی په نرخ کې د اضافي وجه د بجلی پیداواری لګښت دی او دا ځکه چې د تیلو په ذریعه بجلی پیدا کیږي نو په خپل به ګرانه وي. ادارې اخري کلی کې په داسې حال کې باید چې حکومت د اوبو نه د بجلی پیدا کول بندوبست وکړي او غړ غړ ډیمونو د بجلی وړې وړې منصوبې او د هوا نه د بجلی جوړولو لپاره هم اقدامات وکړي او دې اړخ ته توجه را وګرځوي نو په دې مسله به قابو موندل اسان شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د تعلیم په یو شان نظام لیکلي او وایي وزیر اعظم عمران خان د دینی مدرسو زده کوونکو ته د سندونو ورکولو دستوري ته وینا کې وایي، موږ له بد انګریزانو لخوا را کړل شوی د تعلیم نظام نه ځان خلاصول وی نو هله په تعلیم کې پرمختګ کوو. ادارې وړاندې وای نن هم په پاکستان کې تعلیمي ادارو کې په انګریزي او اردو ژبه د تعلیم نظام عام دی او هم د دې په وجه په دې ادارو کې تعلیم په دوو برخو ویشل شوی او بل دا چې د سمودی راخصي دلته تعلیم د تجارتي مقصدونو لپاره کارول کیږي چې د یو غریب لپاره ورته رسیدل ګران شوی، کوم ته چې د توجه راګرځولو ضرورت دی. ادارې لیکي په داسې وخت کې چې د پاکستان دایم مطابق تر شپږ کال عمر معشومان ته اړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده او دا هم چې یورنګ تعلیم بوي داسي بنوي چې دشتمن بچو ته به یورنګ نصاب خودل کیږي او د غریب بچی ته به بل رنګ. نو اوس چې وزیر اعظم عمران خان د طبقاتي نظام د تعلیم د خاتمه او د مدرسو معشومان ته د عصري تعلیم مخې ورکول کوم خبره کړي بای چې دا یوازې تر د خبرو او وادو پاتې نشي. نو که دا فیصله یې عملي کړه نو پاکستان کې به تعلیمي نظام پرمختګ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ و پاڼې پاکستان ته پر ورپې خو اقتصادي ستونزو او د هغه هیواد د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او کاروباري شخصیتونو ترمنځ پر ملاقات لیکنه کړې. بلخوا د کړکیچ نړیوال ادارې په افغانستان کې ولسمشریزو انتخاباتو او تر دې وروسته سیاسي او امنیتي حالاتو ته کتنه کړې. شاهین بنیرای د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
بلومبرګ لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اقتصاد د خکولو لپاره دغه هیواد د مهمو کاروباري خلکو سره شخصي ملاقاتونه کړي دي. د دې ملاقاتونو نه خبر خلکو بلومبرګ ته ویلي چې د کاروباري خلکو په مشوره د فوج مشر د ځینو ګامونو پورته کولو حکم هم ورکړی دی. دوی ویلي چې جنرال باجوا د اقتصاد د حالت په اړه ډېر فکرمند دی. د فوج ویان په دغه اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. پوز چې په پاکستان کې د 1947 راهیسې څو ځله حکومتونه نسکور کړي دي د دغه هیواد د اقتصاد د خرابېدو په نتیجه کې ډېر اغیزمن شوی. د 2020 مالیاتي کال لپاره د دفاع بودیجه کنګل کړل شوې ده او دا کار په 13 کلونو کې په وړومبي ځل شوی دی. په پاکستان کې ډیرو کاروباریانو او د اقتصادي چارو شنونکو د دې هرکلی کړي چې پوزي جرنیلانو د اقتصاد د خکولو لپاره خپل کردار نور پیاوړی کړي. د دوی په نظر د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د پوز پرتله پوره تجربه نه لري، خو ولې ځینې نور بیا د هیواد په چارو کې د پوز د مخ په زیاتېدونکي کردار په اړه فکرمند دي او دا کار د جمهوریت لپاره ښه نه ګڼي. د یوسف نظر په نوم د اقتصادي چارو یو شنون کې وایي چې د اقتصادي چارو په انتظام کې د فوز کردار د یو نرمې کودتا په مثال دی او د هیواد د جمهوری عمل پرضد دی. بلخوا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28 ولسمشریز انتخابات ترسره شو، اگرچه په انتخاباتو کې برخه اخستونکو مهمو شخصیاتو پوړومبي پړاو کې د خپلې بریا اداوي کړې دي، خو رسمي نتیجې به د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي اعلان شي. په راپور کې راغلي چې افغانستان یو ویشل شوی هیواد دی چې ټولې مهمې خاري سیمې د حکومت او کلیوالي سیمې د طالب یاغیانو په لاس کې دي او د افغانستان د 35 میلیونه آبادۍ نیمایي هغه ځوان کل دی چې عمرونه یې 18 کاله او یا لدې ډیر دي. خو د انتخاباتو لپاره چې د نومونو لیکلو کومه لړۍ پیل شوې وه، په هغې کې د رای حق لرونکي نیمایي خلک شامل کړل شوي دي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا دا انتخابات به په افغانستان کې په قراری او سلی سمدلاسه اغیز پرې نږدي، خو په داسې حال کې چې د انتخاباتو په نتیجو اختلاف ته دا کیدی شي د سلی لپاره د روانو سفارتی هلو زلو وختونه مخکې رستو کی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په عراق کې په حکومت ضد مظاهرو کې د وژل شوی شمیر 1.5 تر رسیدلې ده. د مظاهرې د سه شنبه پر ورځ په بغداد کې پیل شو چې اوس د هیواد نور سیمو ته هم غځېدلې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د خبرو غږ کړی او د بخښنې نړیوال سازمان له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. نور له احمد تکله.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 400 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرز بندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهره چیانو پر وړاندې په بې رحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکیچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو.
له احمد تکلمو رپورت اوریدو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کړکیچ نړیوال ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل لیکنه کې پر امریکا غږ کړی دی چې د افغانستان د جګړې ختمولو په موخه د طالبانو سره درېدلې خبرې بیا پیل کړي. د ادارې په خبره واشنگتن دی په دې برخه کې د افغان حکومت او سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو باور هم ترلاسه کړي. نور له هارون باچا.
د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومې بروکسل میشتې څېړنیزې ادارې لیکنه وایي له هغه راهیسې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې منسوخ کړي، افغانستان پلو د امریکا پالیسي واضحه نه ده. امریکا د 2013 زیږدیز کال په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان مسله به د خبرو اترو له لارې هواروي او په نتیجه کې به خپل ځواکونه له هغه هېواده وباسي. خو د 13 سپتمبر میاشتې پر 10 ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ویلو چې طالبان له جګړې لاس نه اخلي له هغوی سره خبرې لغوه کړي. لدې سره د مذاکراتو هغه پروسه ودرېده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو ترمنځ پیل شوې و. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ امریکا ته وړاندیز کوي چې د طالبانو سره خبرې بیرته پیل او د یوې لوزنامې په ترڅ کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. له لیکنې سره سم همدا د افغانستان د جګړې ختمولو یوازینی عمده حل لاره ده. که برعکس امریکا د یو اړخیز اقدام په کولو له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو طالبان به له دې فرصته ګټه واخلي او په هغه هیواد کې روانه جګړه به نوره هم خونړی شي. له افغانستان سره د امریکا او د هغې د نورو غربي متحدینو د مالی مرستو بندېدا به د افغان ځواکونو د کمزورۍ لامل شي. په داسې کې به سیمه ایز او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې خپل نیابتي رقابتونه لا پسې تیز کړي. په لیکنه کې ځکه هم وړاندیز شوی چې د افغانستان د مسلې د حل تر ټولو غوره لار د خبرو اترو هغه ده. اوس چې د افغانستان ولسمشریز ټاکنې هم شوي، له افغان حکومت سره خبره کېدی شي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیرته پیل او د یوې لوزنامې کېدلو مخالفت ونه کړي. دا هم اړینه ده چې امریکا افغان جګړې ته د یو سولهییز حل لټولو د خپلې ژمنې په برخه کې د سیمه ییزو طاقتونو باور ترلاسه کړي. لیکنه زیاتوي دا به د افغانستان او هم امریکا په ګټه وي چې امریکایي سیاسي مشران خپل ډیپلوماټان پرېږدي چې بیرته د خبرو میز ته ورشي.
هارون باچا مو د لیکنې مهمه برخه اوریده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر د سپتمبر پر 28مه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د رای ورکونکو لومړی شمیر اعلان کړ. د کمیسیون چارواکو وویل په انتخاباتو کې شاوخوا 2,000,000 خلکو ووټونه اچولي. احمد تکل معلومات لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیده لیدی 2,695,000 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رای هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,558 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي وو چې د 4,942 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایې ورکونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده د هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت بدلولو پر سر د اسلام آباد او نوی دلی اړیکې ترینګلې دي، یو امریکایي ساینسي څېړنیز ژورنال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه جګړې پر زیانونو لیکنه خپره کړې. دا ژورنال وایي د هند او پاکستان ترمنځ اټومي جګړه تر 100 میلیونو پورې خلک وژلی شي، ورڅخه فصلونه په بېساري ډول تباه کېدای شي او د تودوخې درجه به دومره ټیټه شي چې خلک به ناروغه کړي. بشیر ګواښ تفصیل لري.
د کشمیر پر سر د پاکستان او هند حالات تر دې حده ترنګلې دي چې څېړونکي وایي بې داسې جګړې ته لار برابرولی شي چې په میلیونونو خلکو ژوند ته خطر پېښوي. هند د اګست په 15مه تر خپلې ادارې لاندې کشمیر خود مختاره حیثیت واخیست او په بشپړه توګه یې د هیواد سره ورګډ کړ. پاکستان ورسره پر دې سیمه دعوه لري او د ازادۍ غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي، خو هند وایي دا خپل خاوره ده او پاکستان ورته د ترهګرو په لیږلو سره بې امنی جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر نړۍ غږ وکړ چې د دې مسلې په حل کې دې مرسته وکړي. هغه خبرداری ورکړ که داسې ونه شي نو هند او پاکستان دواړه نیوکلیر وسلې لري او د جنگ په صورت کې ډیر زیات نقصان کېدلی شي. هند دریځ لري چې کشمیر یې کورنۍ مسله ده او د چا منځګړتوب ته پکې ضرورت نشته. ساینس ایڈوانسز جورنال د هند او پاکستان د ممکنه جنگ څخه ممکنه کیدونکې ویجاړی د ښه تشریح لپاره یو خیالي منظرکشي کړې ده. دوی ویلي فکر وکړي چې 2015 کال دی. وسلوال د هند په پارلمان برید کوي. په غبرګون کې یې نوی دلی د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر ته خپل ټینکونه ننباسي. پاکستان یې ځواب د جنگ په میدان کې په استعمالیدونکو اټمي وسلو ورکوي. فرانس پریس خبری اجانس د ساينس ایڈوانس جرنال په حواله لیکلي کریختیا هم دغه سوشي نو دا به د نړۍ لپاره بی جاړون کې جنگ وي چې په سمدستي ډول با په کې سل میلیونه خلک ووجل شي او په میلیونونو نور با د خړو کمښت او لداسې یخ موسم لوجه وزپل شي چې په نړۍ کې ساره نه دی لیدل شوی. د یادونه ده چې د اټمی وسلو د کارولو لوجه پر چاپیریال تور کاربن خوريږي چې په څو اونیو کې د ټوله نړۍ فضا نیولې شي. تور کاربن ځمکې ته د لمر د وړانګو رسیدو مخه نیسي چې له کبله یې هوا یخیږي. دا پر کرنه هم اغیز کوي او په نړۍ کې د خوراک کمی پیدا کیږي. په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان او هند پر کشمیر څو ځل جنگونه کړي. دوی هر یو یو نیم سل اټمی سرګلولې لري چې کله یې نه دي کارولي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې هند پالیسی لري چې پر چا لومړی برید نه کوي خو که حمله پی وشوه نو د خپل دفاع لپاره هر څه کولی شي. بلخوا پاکستان ویلي چې په دوو حالاتو کې به خپلې اټمی وسلې وکاري، یو دا چې په نورو وسلو د حملې مخه ونشي نیولې او بل دا چې که هند پی لومړی اټمی وسلې استعمال کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په همدې کې پاتې شوې ده او لیکنه یې کړې ده چې ملګري ملتونه باید د کشمیر پر سر د پاکستان او هند د لانجې منځګړتوب وکړي. دا هغه خبره ده چې تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې هم کړې. مریحا میرزاده د لیکنې مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې وزیر اعظم عمران خان له غړو هیوادونو وغوښتل چې هند تر خپل انتظام لاندې کشمیر کې لګیدلي بندیزونه ختمولو ته کانې کړي. ورځپاڼه لیکي عمران خان د تیرې جمعې په ورځ عمومي اسمبلی ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که داسې ونه شول او له هلته نه زرګونه سرتېري لرې نه کړل شول نو نتیجه یې ښایي جګړه وي. د هند حکومت د اګست پر 5مه د خپل انتظام لاندې جموں او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت بدل کړ. ورځپاڼه لیکي له هغې راهیسې هند هلته کرفیو لګولې او شاوخوا 4000 ځایي کسان یې نیولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا مخکې ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو چې که ملګري ملتونه په دې ونه غږېږي نو بیا به بل څوک په دې خبره کوي. خو ورځپاڼه لیکي په تیرو لسیزو کې د شخړو په هوارولو کې د ادارې کړنلارې ته په کتو داسې ښکاري چې له ملګرو ملتونو سره امیدونه تړل یو بې فایده کار دی. ورځپاڼه لیکي پخوا یو وخت دغه ادارې د پاکستان او هند ترمنځ منځګړتوب کړی و. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه د 1970 راهیسې له هغې پس د کشمیر په معامله له منځګړتوب نه پشا شوې چې هند او پاکستان دوه وارې جنګونه وکړل او وروسته یې فیصله وکړه چې په راتلونکي کې به په دې معامله خپل منځي اختلافات په دوه اړخیزه مذاکراتو حل کوي. ورځپاڼه لیکي د کشارې په هوارولو کې د ملګرو ملتونو د هوډ نشوالی په نړیواله ډیپلوماسي کې د ناکامۍ یوه نښه ده. که څه هم ډونلډ ټرمپ په مسله د خپل منځګړتوب وړاندیز کړي خو بیا په تېرو ورځو کې د هیوسټن په یو دستوره کې د هغه د هند وزیر اعظم نریندر مودي ګډون او د نږدې او تعلقاتو له څرګندونې سره نه ښکاري چې د امریکا ولسمشر یو رښتینی منځګړی ثابتې دی شي. ورځپاڼه لیکي نور هیوادونه نه غواړي چې له مودي سره تعلقات خرابولو سره د هند غټ بازار له لاسه ورکړي. بلخوا پاکستان بیا په اقتصادي پلوه کمزوري دی او ورباندې تور دی چې د کلونو راهیسې په کشمیر کې د وسلوالو ملاتړ کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید دا واضح کړي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د مودي د سخت کنټرول مخالف دي.
ملیحا میرزاده و د ننګرهار والی پرون په غنیخیل ولسوالۍ کې د شاوخوا 200 میلیونه افغانیو په لګښت رغنیزې پروژې پرانیستې. شاه محمود میاخیل خبریالان ته ویل په دې پروژو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او سړکونه شامل دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي ولایتي اداره دې لا زیات کار وکړي. باز محمد عابد له جلال آباده.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د یو شمیر نورو اړوندو ولایتي چارواکو په ملتیا د پنجشنبې په ورځ غنیخیلو ولسوالۍ ته ورغلی و او هلته یې د څه کم 200 میلیونو افغانیو په ارزښت د ځینو پروژو کارونه پیل کړل او ځینې نورې یې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل
دلته سره پروژې چې سکالې تکمیل شولې او روانې دي او نوې چې په پلان کې دي شپږ سوه نه اتیا اعشاریه درې میلیونه افغانیو په حدود کې دي. تمځای مریضانو د پایوازانو لپاره دا تقریبا د اوه میلیونو افغانیو په حدود کې مصارف پر راغلی دي.
د دې پروژو په پیلېدو ځایي خلک خوښ ول، خو لا هم له ولایتي ادارې ګیلمن ول. د غنی خیل ولسوالی یو تن قومی مشر ملک چکن وای چې په دې ولسوالی کې لا هم ګن خونځي سرپناه نه لري.
دا غریزی ولسوالی دی باید چې خطو جوړته وشي. مکتبو حقیقت ته چې په شنه اسمان لای ناست باران چې راشي دوی رسخت با چې راشي دوی ته چې رسخت شي تعمیر نه لري احاطه نه لري.
خو د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وای چې په دې رغنیزو پروژو کې د سو باب خونځیو جوړېدل هم شامل دي.
یولس بابا مکاتب دی د زراعت په ساحه کې موږ دلته زیات پروګرامونه لرو. د ملي تړون پروګرام چې کوم یو دی هغه هم تقریبا ټول 190 میلیونه افغانۍ د شینوارو د ولسوالیو لپاره دي. بعضي سرکونه هم د لپاره په پلان کې نیول شوي دي او کار پر روان دی.
میخیل زیاتوي چې اوس په دې ولسوالۍ کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی. ولایتي اداره مکلفه ده چې د متوازن انکشاف په برخه کې غنی خیلو ولسوالۍ ته هم پام واړوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په خوست کې د کوچیانو مشران او ځوانان وای د څخاکو وو خوندځي او روغتیاي مرکزونو سړکونو او کاری موقعو په برخو کې لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی پرون د خوست، پکتیا او پکتیکا د کوچیانو لوی غونډې ته په ویناګانو کې وویل چې حکومت دې ورته د ژوند د سانتیاوي برابر کړي. چارواکي وای د کوچیانو لپاره یو شمیر پروژې جوړې کړې دي. نجیب الله لوخیل رپورت دی. له دې رپورت سره به خبري ساعت پای ته ورسیږي. په اخره کې به یو نغمه واوري او په بله غړي کې به بوريوال کاکړ او مليحا میرزاده در سره.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لوی غونډه کې ویناوال ویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د ترزی او علیشیر ولسوالۍ اړوند بابرک تاڼۍ یو قومي مشر امین جان مشال راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
سیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي. لکه سره کم څه لازمه ده کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې چې دې غم دې وخوړل سي.
د کورونو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تھانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بخي پټی ته سطح کې دی.
د کوچیانو ژوند ته صفر ولاړ دی. د ژوند ټاټو بای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچیانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخیم اوبو دی د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچی محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچی اونجونو او خزو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس وګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیمونه ولسی او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د سیوادي کچا کم شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکی د کوچی قومونو یاد ستونزې منی او وای چې د زینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرح جوړ کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږه د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بل اخره مرکزی نظام توجه دې تر جلب کو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیره یو سرحدي سیمو لکه باغ، ترزی، والی شیرو، لکنو، خرسین او د ګربز ولسوالۍ په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یو سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دختو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.